אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافی سرداریم دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
د امریکا پاوز ویلې دي چې د طالبان ضد هوایی عملیات د افغانستان په شمالي سیمه کې د چین او تاجکستان سرحد ته نږدې سیمه ته غزول شوې دي د وزیر قبایلو په دې ری اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشه دی او قماندان کور او د موټرو ته اور چولې ده صالح عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په خار کې د بریدونو د کولو یوازینې ژوندې پاتې مشکوک ده په محکمه کې د حاضرېدو نه انکار کړی ده او د جرمني د استخباراتو رئیس ویلي دی شمالي کوریا په برلین کې د خپل سفارت لاره د خپل اټومي وسلو د پروګرام لپاره ټکنالوژي او تجهیزات اخلي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونه کې لرو چې د کونړ په ولایت کې مقامات وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورو باندې په سلهاو راکټونه ورسوي
په تیر زړه ورځ کې زافت تر 200 غندۍ راغلي دي
د تخار په ولایت کې په عام محضر کې وحل سوی میرمن سوریا د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
بعد مقصد خود تان میبینین که عدالت است بعد مقصد مسلمان و دیگه خوارا رنگی من جزا نتن
دیگه د دې او نورو مطالبه ترڅنګ په پاکستان کې د پښتنو د روان احتجاج په اړه هم یو رپورت لرو خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا پاوز وایي چې د طالبانو ضد هوایی عملیات د افغانستان په شمال کې د چین او تاجکستان سرحد ته نږدې سیمه ته غزول شوې دي چې د طالبانو د عایداتو منابع د روزنې تاسیسات او د ملاتړ شبکې تباشي دغه هوایی عملی د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ پر بنا د نومبر په میاشت کې شروع شوې دي او اصلي هدف د طالبانو د مخدره موادو د تولید کارخانې دي چې ډېرې لوی کارخانې د هلمند په ولایت کې دي په تیرو شپږ نوي ساعتونو کې د امریکا هوایی قواوو د بدخشان په ولایت کې د طالبانو د روزنې مرکزونه بمباري کړي دي چې د چین او تاجکستان سره سرحد ته نږدې د تروریستانو د روزنې او تمریناتو مخه ونیسي همداشانې په دې هوایی حملو کې د افغانستان د ملي پاوز هغه موټر هم تباه کړی دی چې طالبانو تښتولی وو او د بمونو او حملو د پاره یې برابرول همداشان د امریکا پاوز ویل چې د دې عملیاتو د پیل رئیس چې د افغانستان د خاصو قواو سره په ګډه کیږي د طالبانو $10 میلیون نه زیات عاید تباه شوی د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې په کابل کې د لومړی لوا د 111 فرقې په دویم کندک باندې د برید لکبلې د پاوز دوه جنرالان او 15 افسران لکاره لري کړی دي د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو دغه غوښه شوی افسران د تحقیقاتو لپاره سارنوالۍ ته معرفي شوی دي د دالو د میاشتې په نهمه نیټه د داعش ډلې 15 وسلوالو د لومړۍ لوا د فرقې په دویم کنډک باندې برید وکړ چې د افغانستان د پوځ 11 منصوبین پکې وژل شول او 14 نور ټپیان شول د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا ویلي دي چې ملک به د افغانانو د ژوند د خوالي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي خاغلی ویران نن په کابل کې د هند $10 میلیون په ارزښت د 108 پراختیایي پروژو د قرارداد د لاسلیک کولو په وخت کې دا خبره وکړه د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله د قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې گاونډیانو ته په اشاره کې داسې وویل
دوستی واقعي معنایش همیست
د واقعي دوستي معنا هم دا ده چې تاسو په یوه هیواد کې د خلکو د ژوند د بهتري لپاره کار او مرستې ته آماده یاست د افغانستان له بې ثباته کولو راکټ غورځولو او ځنمرګ بریدونو د هیچا لاس ته هیڅ نه ورځي زموږ تمه دا ده هغه هیوادونه چې زموږ سره د دوستۍ دعوه لري خپله دوستي دې په عمل کې ثابته کړي
خاغلی عبدالله د هند مرستې وستایلې او د افغانستان د پرمختګ د پاره مهمه وبللې. هغه په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغانستان سره همدغه سیم مرستې او همکاري وکړي. د هند سفیر دا خبره هم وکړه چې هند تر اوسه پورې د افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې د 2013 کال په لومړۍ میاشت کې نږدې 5000 افغانان د خپل اصلي سیمو او مینو نه بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د رپورت په اساس دغه کورنۍ د وسلوالو نښتو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو لخوا په زور د مالیې د اخیستلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په رپورت کې راغلی دی چې د غزنی د ولایت 3400 اوسیدونکي د دغه عواملو له کبله له ولسوالیو نه د دې ولایت مرکز ته کډه شوي دي او همداشان د لوګر د سرخ او برکې د ولسوالیو زرتنه اوسیدونکي د پوځي عملیاتو له کبله د خپل اصلي سیمو نه نورو ځایونو ته تللي دي. د وزیر قبایل او پدیری اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشي د یو قومندان کور او دوه موټر ته اور اچولې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
پولیس وای وزیر قبایل د یو ځوان د وژل کېدو په خاطر په قهر شي ول او نن د سه‌شنبه پر ورځ په ډیری اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملوشو د قومندان شیر محمد کورته ور واچوه. وزیر قبایل وای چې د غزوان شیر محمد او د هغو ملګرو د لبزی شخړې نورسته وشتلای او وژلای دی. قهرجنو قبایلو چشمیری زورګونو کسانو ته رسیده د ملیشو د دې قومندان د کار دفتر او دوه موټر هم سوځولې دي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د پاکستان پاوز د پیښې نه وروسته سیمې ته راورسېدل او حالات یې کنټرول کړل. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د جرمني د استخباراتو رئیس ویلي دی چې شمالي کوریا په برلین کې د خپل سفارت لاره د خپل اټومي وسلو د پروګرام لپاره ټکنالوژي او تجهیزات اخلي. هینګ جورج ماسن د جرمني پبلک تلویزیون ته ویلي دی دا زمونی شي وهلې چې اداره به دا ټول شین کشف کی او مخه به ونیسي. د شمالي کوریا د سفارت نطاق دا راپورټ رد کړ، وایي چې دا بالکل غلطه خبره ده. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا له دې کبله سخت بندیزونه لګولي چې د اټومي وسلو او د بالستیک توغندیو د ازموینې نه لاس نه دی اخیسته. صالح عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په ښار کې د بریدونو د کولو یوازنی ژوندی پاتې مشکوک کس دی په محکمې کې د حاضرېدو نه انکار کړی دی. هغه پرون د لومړي ځل لپاره په پاریس کې محکمې ته د درېدو لپاره د قاضي حکم نه مانه او ځان په ناسته معرفي کړ. تمه و چې هغه د پنځشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شي او د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پولیسو سره د جګړې په حق له سارنوالانو او قاضي پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ مدافع وکیلانو ورته مشوره ورکړې ده چې د تحقیق د خاص رئیس رابرت مولر سره وغږیږي. رابرت مولر د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له تحقیق کوي چې معلومه شي چې جمهور رئیس ترامپ د اف بی آی د رئیس جیمز کومی په برطرف کولو کې بی قانوني کړې ده یا نه. د ترامپ ادارې ویلي دي امکان شته چې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په وخت کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس او د شمالي کوریا د مامورینو ترمنځ غونډه وشي. د مالدیف په خوانی جمهور رئیس چې د ملک نه بهر ژوند کوي په هند او امریکا غږ کړی دی چې د مالدیف په سیاسي بحران کې مداخله وکړي. او د موټر جوړونې ټیوټا کمپنۍ ویلي دي چې د روان کال د مارچ د میاشتې پورې به 22 میلیارد ډالر ګټه وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د جاپان د موټر جوړولې دا شرکت دومره زیاته ګټه وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس پام وکړي د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د کونړ ولایت چارواکي وایي پاکستاني نظامیانو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو سلګونه توغندۍ ویشتلې. دوی متقابل برید ته تیار دي، خو کابل اجازه نه ورکوي. نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
حکومتي چارواکي وایي د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ پر څلورو ولسوالیو د پاکستانی نظامیانو بریدونه لاندې دي قلار شوي او لاندې تیر شپې راهیسې تر یو نیم سل مزایل په افغان غاړه لګېدلي دي. د کونړ امنی قومندان جمعګل همت امریکا غږ ته وویل چې تازه بریدونه له تیرو درې ورځو راهیسې شروع شوي او په بېلابېلو منطقو لګېدلي دي.
په تېر زړه ورځو کې اضافت تر 280 غندې راغلی دي. موږ سفوا کې راکړی دي. البته چې دا د دانګام پر ولسوالۍ پر سور کمر، غر کمر، بر کمر، شنکی کلي او داسې نور مختلفو ساحو باندې په همداسې شکل پر سلطان ولسوالۍ چې زموږ د سرحدي ولسوالۍ ده، په همداسې شکل پر شنکړي درې د سرکانوس پر ولسوالۍ.
ښاغلی همت وایي د متقابل برید لپاره ټول ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی او یوازې د کابل اجازې ته په تمه دي.
موږ ټول قطعات وزارت او درجات په رد کړي. انشاءالله ټول قطعات سرحدي اردو او زموږ امنیتي ځواکونه په آباد آباد حالت کې د پولیسو په شمول وایي فقط موږ د خپل مرکزي مقاماتو د امر مطابق منتظر د امر یو. انشاءالله چې موږ څه قومانده وستي موږ به انشاءالله د دښمن د دې
که څه هم د ډیورن کرښې لا بلې غاړې نه د کونړ په ځمکو د کیدونکو بریدونو دا څو کاله کېږي، خو تر اوسه لا پاکستانو چارواکو دا نه ده منلې چې د افغانستان خاوره ولي، بلکې هغه غاړه حکومت څو واره ویلي چې د کرښې په صفري څوکو کې خپل دښمنان یا پاکستاني طالبان نښه کوي. په دا تیرو څو ورځو کې ډیر بریدونه د کونړ په دانګام ولسوالۍ شوي. اوسیدونکي وایي کډوالۍ ته مجبور شوي ځکه راسن د ځایي خلکو کورونه لګي.
د انګام ولسوالۍ د لرسیر کمر په مرکزي کلي تاونو باندې شکم دی برید شوی او برید یې دومره بې رحمانه و چې یو کور لګېدلی دی. مالي زیان ډېر زیات لري چې د کور لوازم وغیره شیان چې کوم دي دا ډېر ډېر تخنیک شوي دي، خراب شوي دي. یو جومات هم چې کوم دی وروره په دغه باندې یوه راکټي مرمۍ باندې لګېدلی دی چې هغه د کچېبي د جومات په نامه باندې شهرت لري. جامع مسجد ته وایي زور برابر کې لګېدلی دي او نور ځایونو ته هم لګېدلي، کورونو تنګونو ته هم لګېدلی دي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست نه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول ویل شوی چې پر کونړ د پاکستانی اړخ بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم سړولی شي. د کونړ د چارواکو په قول چې د لمریز کال له پیله تر اوسه پاکستانی پوځ په کونړ څه کم 6000 مرمۍ ایشتلي چې 8 ملکیانې وژلي او 20 نورې زخمیان کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د پښتنو د روان احتجاج په اړه به رپورټ لږ وروسته واوري. د افغانستان د عدلیې وزارت چارواکي وایي په تیرو څلور کلونو کې له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو شمیر 40% کم سوی او دا مهال د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې له قانون څخه سرغړونکي نږدې 800 ماشومان ساتل کیږي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د اصلاح په مرکزونو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په دغو مرکزونو کې د ماشومانو شمیر شاوخوا 1200 ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو په شمیر کې 40% کموالی راغلی، خو لا هم نږدې 800 تنه د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغه وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ 304 تنه ماشومان او تنکی ځوانان د کابل او ولایتونو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. هغه وویل له جرمي نظره 101 تنه د کورنی او بهرني امنیت په وړاندې جرمونو کې شکمن، تورن او یا محکوم دي چې تر ټولو زیاته شمیره همدا جوړوي. 150 ماشومان په غلاو شکمن، تورن او یا محکوم دي او 123 تنه په قتل محکوم، تورن او یا شکمن دي. پاتې ماشومان یو لړ اخلاقي جرمونو پورې اړه لري. د دغو ماشومانو زیات شمیر یعنی 199 ماشومان په کابل کې دي، 89 ماشومان په هرات کې دي، 250 ماشومان په ننګرهار کې دي او پاتې په نورو ولایتونو کې دي او ښایي د اصلاح داسې مرکز هم وي چې موږ پکې دوه ماشومان ولرو. د هغه پر وینا په دغو ماشومانو کې 104 هلکان او 80 نجونې شامل دي. د افغانستان د عدلی وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنی او بهرني امنیت په وړاندې جرمونو کې د شکمنو، تورنو او محکومو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر بنسټونو هم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې د ماشومانو پر ښکېلولو اندېښنې ښودلې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دغه بنسټ ارزونې ښیي چې د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې وسمهال له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو شمیر شاوخوا 1200 ته رسیږي. دغه کمیسون د ماشومانو د څانګې مسؤل نجیب الله زدران ببرګزی امریکا غږ ته وویل په جګړه کې د ماشومانو ښکېلول د نړیوالو منل شویو اصولو او د افغانستان د نافذو قوانینو خلاف دی، خو لا هم د افغان دولت وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په جګړه کې استفاده کوي.
موږ موندنه دا خی چې دغه ماشومان په شمیر کې کمای نه درغلی، دغه ماشومان هم د متخلف ماشومانو په ډله کې دي، نیول شوي دي، ولې چون د قانون له مخې د 13 کال سره ټیټ دوی په دغه مراکز کې اوسیږي، هماغه نگرانۍ چې د نور ماشومانو چې د تخلفات په قتل او سرقت او په دې موارد کې دي، همداسې اندېښنه ده چې دوی ته هم باید د حرفي زده کړو، د ښوونې او روزنې، د تعلیم او تربیې او بیرته په ټولنه او کورنۍ کې د ادغام لپاره هغه برنامې چې دا د دولت مکلفیت دی، همدغسې اندېښنه د دوی په موارد هم ده.
د ښاغلي ببرزي پر وینا د دغو ماشومانو لویه برخه یا د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا غولول شوي او یا هم د فقر او بېوزلۍ له امله له ترهګریزو ډلو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د قوانینو پر بنسټ هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ټیټ وي او جرم ترسره کړي په زندانونو کې نه بلکې د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح زر مرکزونه فعال دي چې 900 د هلکانو او 100 د نجونو دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو لوی احتجاجي غونډه اوس هم دوام لري. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه پښتانه ملت پال اسلام آباد ته رسیدلی دي. یو شمیر قومي مشرانو غونډې ته د بې غوري له امله د پاکستان پر حکومت توندې نیوکې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل به زموږ همکاره برېښنا عمر خیل تاسو ته درکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسی او لاغه دې دا تحقیقات وکړي چې نورې په جعلي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلي دي.
مطالبه مو دا ده چې راو انور دې ژر تر ژره ونیول شي، یو عدالتي کمیشن دې جوړ شي او له هغه دې پلټنې وکړي. زما د سره هم کار دی او هغه هم باید راته وخی چې چا ورته د دې وژنې ویلې دي. لدی غوښتنو څخه نه پشا کیږو. د باچا خان او ولی خان په سر مې در سره وعده ده چې موږ به تاسو سره یو، تر هغې به در سره یو تر کومو مو چې مسلې حل شوي نه وي.
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لاریون کوونکو ته وویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې کړ شي. د نقیب الله مسعود په وژلو تورن پولیس راو انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. په اسلام آباد کې راټول شوي مظاهره کوونکي درې غوښتنې لري.
د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي. تری تم شوي پښتانه ځوانان دې وموندل شي. قبایلی سیمې د ماینونو پاک کړل شي.
د جنوري په 13مه د میلر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه و او دا د پولیسو یوه جعلي مقابله وه.
دا سه ظلم هغه مهال رامنځته کیږي چې پولیس د لیاقت په اساس نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس استخدام کیږي. ښکاره ده چې دا اغیز کوي.
د اسلام آباد احتجاجي لاریون ته د یکشنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورغلی و او وی ویل چې د پښتنو د راتلونکي لپاره په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډول ډیر اړین دی. د نقیب الله مسعود د وژل کېدو په احتجاج کې له څو ورځو راهیسې په کراچۍ، کوټه او مردان کې هم لاریونونه وشول. د نقیب الله پلار په کراچۍ کې لاریون ته وویل
موږ هر چیرته د بېګناه خلکو په وژلو احتجاج کوو. نقیب زموږ زوی و، هغه مړ نه دی، هغه د 200 میلیونو کورنیو په زړه کې ځای لري. دا ثابتیږي چې هغه ترهګر نه و.
نقیب الله د وزیرستان د مسعود له قبیلې څخه دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال و. ټولنیزو رسنیو کې د هغه وژل کلک غندل شوي او د هغه د قاتل د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس غړو پرون د ډیموکراتانو د هغه سند د خپرولو لپاره رای ورکړه چې د جمهوري غوښتونکو یو یاداشت چې پکې د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی باندې تور پورې سوی ردوی. د جمهوریت غوښتونکو په سند کې راغلی دی چې اف بی آی د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په څیړلو کې له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې ده. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په دې اړه یو رپورټ رالېږلې دی چې پښتو ژباړه به یې زما همکار تاسو ته وړاندې کړي.
دیموکراتان وایي دغه سند د واقعیت د روښانه کولو لپاره.
ګود ایوننګ دیس ایوننګ د هاوس انټلیجنس کمیټي ووټډ.
نن ماښام د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې رایه ورکړه. موږ فکر کوو چې دا به خلکو ته د هغو چې د جمهوری غوښتونکو په سند کې موجود دي.
دا دیموکراتانو د سند خپرولو هڅه د هغه سند په ځواب کې ده چې تېره اونۍ جمهوری غوښتونکو خپور کړ. دا جمهوری غوښتونکو په سند کې پر اف بی آی تور لګول شوی چې د ټرمپ د انتخاباتي سلاحکار کارټر پیج او له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه د جاسوسۍ د توجیه لپاره یې له هغو څېړنو استفاده کړې وه چې د هیلری کلینټن د کمپاین په مالي مرسته ترسره شوې وې.
Oh, but did we catch them in the act or what?
I am Mugagui did the amal da tar sara kawlo pujiyan ki uniwal. Ho Mugagui uniwal. Agui did pareshan adi. Agui fikr na kaw chi gir ba shekh Mugagui.
Khagalatam istidlal kawi che da sanad da 2018 sam kal patakanu ki da rusi da laswahano da platano paada hagal har dawl ishtiba mubarak gadi. Khoda zangadi salakar Robert Mueller platane dawam gadi. De demokratan aw hatta jumri waqtul ki wai چې د مولر د پلاتونو اساس یوازې د مخالف ګوند پر څیړنو ولاړ نه دی.
اجازه راکړئ چې ویم دغه سند د باب مولر پلاتونې نه ردی. باب مولر ته باید اجازه ورکړل شي چې هر هڅه وکړي او هر نه خطا تعقیب
کړي.
د دیموکراتانو سند له خپرېدو مخکې باید د ټرمپ لخوا وکتل شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې هغه به یې ملاتړ وکړي خو تضمین یې نه کوي. د سپینې ماڼۍ وایاند وای چې ټرمپ ښایي د اف بی آی د چلند په اړه د نویو پلټنو ملاتړ وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15
او دا هم د دې خبرونې مرکه. د تخار ولایت د چاپ ولسوالۍ کې د یوې ځوانې ښځې د وهلو ټکولو ویډیو د ډیرو کسانو غوسه راپارولې ده. دغې پیښې ته له هغه وروسته د خلکو او حکومت پام ورواوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محاکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ناسته او څو کسان یې په شدت په لښتو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان یې په لغتو ټکوي او پر ځمکه یې پرې باسي. دغه ځوانه میرمن سوریا نومیږي او 22 کلنه ده. زموږ همکار ګل رحیم نیازمن ورسره مرکه کړه چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د تخار په چایاب ولسوالۍ کې درې میاشتې وړاندې یوه ښځه چې په چادرۍ کې پټه ده د عامو خلکو او کورنۍ د غړو لخوا په لښتو وهل کیږي. د دغو وهلو ویډیو څو ورځې وړاندې په اجتماعي رسنیو کې غوغا کوي او د تخار ولایت پولیس په دې توانیږي چې دغه خلک چې سوریایي وهلي ونیسي. سوریا اوس د تعلقان ښار د امن په کور کې د هغه وایي چې له خاوند سره یې د کورنۍ په خوښه واده کړې خو په تیر څلور کلن ژوند کې چې له میړه سره یې یو ځای تیر کړی هیڅ مشکل یې نه درلوده او تر اوسه اولاد نه لري. هغه وایي چې غوښتل یې له خپل میړه سره چې په ایران کې د خبرې وکړي په همدې موخه چې ټلیفون سیګنال ورکړي د کلی یو اړخ ته تللې وه.
وقتی که آمدم یک بچه طالب مدرسه است که مقصد آفیز میقران است که مدرسه درس میخونه. با آمدم که یک بچه هم پیش خانه ایمه دکه بیادر جان چه هم تن نمیته. وقتی که آمدم بچه هم اونجا تلفون قطعی زنگ زده سبک دام طرف ما گفتم بیادر جان تلفون ما کم تراوریست که دمیر جور نمیکنه خراب شده. گفت که مرا بر جور میکنم و بچه ده سال پیش قبل قطعی بیادرم قطعی شوهرم رفته های داشت به خونه ما. بچه رم خواهر نداشت. وقتی که بوده به خونه ما میامد میرفت ما گفتم که بیادر جان قطعی بیادرم ما مقصد شوهرم میایی که مقصد فکر نکی تو به خوارستی ما خواردگی تو مستم تو فکر نکی ما به خوارستم. بعد از رفتن شوهر می بچه نه به خونه مقصد خودمان می آمد نه به خونه خودم می آمد نه به خونه مادرم. اما چه یک در رو پیدا شدیم که سر کدوم رفتم به خونه ما گفتم که چیز کنم خانه ما خبر بگیرم که اینم بچه من جا زنگ زده سبا تلفن ما دادم برش که تو تلفن ما رو بپی دید ما فامیلویم دیده سرم شک کده اینم این کار درخ منجام دستم.
سورایا وایي چې لتیرو څلورو میاشتو را په دې خوا یې میړه ایران ته د کار لپاره تللی، خو په دغه موده کې چې میړه ایران ته تللی سورایا له خپلې مور سره اوسېدله.
شوهر د ایران رفته بود، تو د خانه شوهر بودی یا د خانه مادر؟
نه خیر، د خانه مادر بودم، خانه ما گاه گاه خبرگیری می اومد.
هغه وایي چې له وهلو وروسته یې ورسره د پلار د کورنۍ رویه ښه وه، خو اوس باید د دې د قضیې په اړه عدالت وشي.
باید مقصد خودتان میبینین که عدالت است، باید جزای خودشان رو ببینین.
یعنی چه کسان؟
مقصد مثل ما ولی دیگه خواره را رنگی من جزا نتن دیگه یک کسان.
د تخار د خزو چارو رئیس رزم ارا حواش د سوریا د وهلو ټکولو د قضیه په اړه وایي چې هغه د ماما له خوا چې خسري هم د بدګماني پرې کوي او هغه په عام محضر کې په لخت وهي. حواش زیاتوی چې پولیسو د دغه قضیه شپږ کسان نیولی دي.
دانه شش نفر از عاملین اصلی قضایا گرفتار شدند، قسمی که یک نوع شایعات هم بود که ولک کسایی هستند که اینا در قضیه دخیل نیستند، ولی اینا خودشان اعتراف کردن کسایی بودند که عملا در قضیه دخیل بودند و سهم اساسی هم در این لتوکوپی خسرایا داشتند.
حواش وایي چې د قضیې یو تن له پولیسو تښتېدلی او هغه هلک چې د سوریا کورنۍ ورسره هغه لیدلې وه هم باید وپوښتل شي. حواش د سوریا له قوله وایي چې هغه هلک هم د کلیوالو لخوا وهل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو معلومه ده چې زموږ بل خبرونه د شوزو لپاره ځانګړې خبرونه ده، نو زموږ همکار نوشابه آشنا په استودیو کې ده او د دې خبرونې موضوع به تاسو ته معرفي کړي. نوشابه جانې په خیر راغلاست.
مننه شفیع جانې، تاسو اوریدونکو ته سلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رپورټ واوریده چې د سرایا په نوم یوه جلۍ چې د تخار ولایت د چاپ او په ولسوالۍ کې په سارایي محکمه کې وهل شوې او ټکول شوې ده. تاسو خبرې واوریدلې، خو پاتې خبرې به د رڼا په خپرونه کې د هغې سره په مرکه کې واورئ. په افغانستان کې د سارایي محکمو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ولې سارایي محکمې دایریږي په افغانستان کې؟ او همدارنګه ستاسو نظر غواړو چې تاسو د دغه سارایي محکمې په اړه څه نظر لري او د مخنیوي لپاره مشخص وړاندیزونه څه دي. نو د خپل خبرونه اوریدل هیر نه کوي قدرمنو خویندو، او د خپل خور د زړه دردم واوري په خبرونه کې چې تاسو سره سرایا څه وي. نو هیله ده چې د خبرونه اوریدل هیر نه کوي. نیم ساعت وروسته به تقریبا پیلېږي لږ وروسته.
د سو خبرونو سرخط واورید. امریکا پوز ویلی دی طالبان ضد هوایی عملیات د افغانستان په شمال کې د چین او تاجکستان سرحد ته نږدې سیمو ته غځول شوی دی چې د طالبانو د عایداتو منابع، د روزنې تاسیسات او د ملاتړ شبکې تباشي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلی دی چې په کابل کې د لومړۍ لوا د 111 فرقې په دویم کنډک باندې د برید له کبله د پوز دوه جنرالان او 15 افسران له کاره لرې شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر ویلی دی چې ملک به د افغانانو د ژوند د خوالي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلی دی چې د 2013 کال په لومړۍ میاشت کې نږدې 2000 افغانان د خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د وزیرو قبایلو په دیری اسماعیل خان کې د حکومت د طرفدار ملیشي د قومندان کور او دوه موټرو ته اور اچولی دی. د جرمنی د استخباراتو رئیس ویلی دی شمالي کوریا په برلین کې د خپل سفارت لاره د خپل اتمی پروګرامونو د لپاره ټکنالوژي او تجهیزات اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیله ده چې زموږ بل خبرونه هیر نه کړئ. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.